The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې یو د شتمنې ته ده اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې طالبانو او اتحادیانو یې د افغانستان نه د امریکایي فوجانو د وتلو وروسته د پخوانی حکومت تر سلو نه زیات چارواکي امنیتي غړي او یا هغه کسان چې د نړیوالو فوجونو سره همکاري کړې وه وژلي دي د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم سی پی این ای وای پاکستان کې په کال 2023 کې د میډیا او د رائے د اظهار ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي بندیزونه سیوا شوي دي او تیر کال په ملک 15 خبريالان وژل شوي 28 د جسماني تشدد ښکار شوي او د لسو خبريالانو خلاف مقدمه جوړ کړل شوي دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د امریکا په درخواست د روس او یوکرين په سرحدي پوله باندې روان تاپریخوالي په سرغونډه کوي چې پکې به د روس لخوا په دغه سیمه کې د 1,00,000 نه زیات په ځای کړی شوو فوجانو او د یوکرين د ثبات کولو لپاره نورو ګامونو باندې خبرې اترې کیږي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې طالبانو او اتحادیانو یې د افغانستان نه د امریکایي فوجانو د وتلو وروسته د پخواني حکومت تر سلو نه زیات چارواکي امنیتی غړي او یا هغه کسان چې د نړیوالو پوځونو سره همکاري کړې وه وژلې دي د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرش دا رپورټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې چې پکې د افغانستان دننه د نږدې 30 میلیونه خلکو د ژوند حالات تاسې خوندل شوي چې ورس تر بلې خرابېږي رایټرز خبري اداره وایي ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې ټول معاشرتي او اقتصادي نظام په تباه کېدو دی په رپورټ کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو مشن ته په افغانستان کې د پخوانیو افغان چارواکو امنیتي مامورینو او د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د همکارانو مبینه وژنو جبري لادرکه کېدو او نورو خلاف فرضیو معتبرې دعوې ترلاسه شوې دي دا رپورټ په یو داسې وخت کې راغلی چې طالبان وایي دوی په ملک کې عمومي بخنه اعلان کړې افغانستان کې د واکمن طالبان حکومت د اتواریا چمبه پورس اعلان کړی چې روانه هفته به حکومتي سرکاري په هنتونونه بیرته پرانسته شي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د فروری 2 نه به په تودو یا د ګرم موسم په ولایتونو کې حکومتي یونیورسيټي یا په هنتونونه پرانسته شي او د کابل په هنتون په ګډون په یخو علاقو کې به په هنتونونه په 28 فروری پرانسته کیږي حقانی په خپل تازه بیان کې دانه د پډاګه کړي چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې څنګه کېني خو د دې وړاندې ویلو چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې د شریعت یا د اسلام د قانون تر مخه جدا جدا کېني او جنکۍ به پرده کې وي د ستمبر په نیمای کې طالبانو ځینې شخصي پوهنتونونو ته د جنکو د تک اجازه ورکړو خو ورسره یې ویلو چې دوی به د هلکانو نه جدا کېني طالبانو د ستمبر په میاشت کې د هلکانو سکولونه پرانستي خود مر په زیاتره برخو کې تر اوسه پوری د جنکو سکولونه نه دی پلانستي د امریکای صدر جو بایدن د افغانستان واکمن طالبانو باندې غږ کړی چې په دغه ملک کې اغوا شوی امریکایي انجینیر دی خوشی کی انجینیر مارک فریکس تو کال وړاندې افغانستان کې اغوا کړی شو او داسې باور کیږي چې د طالبانو په بند کې به اوس یوازینی ګیر پاتې شوی امریکایي هغه وي نه 50 کلن مارک لس کال افغانستان کې په ترقیاتی منصوبو باندې کار کړی هغه د کال 2020 د فروری نه چې پکې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د دوه حل وزنامه لاسلیک شو یو میاشت وړاندې اغوا شوی او بیا حقانی ډلې ته لیږل شوی نن د مارک فریکس د برامته کېدو دوه کاله پوره کیږي د پاکستاني ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیې پاکستان کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای ویلی پاکستان کې په کال 2023 کې د میډیا او د رائے اظهار ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي بندیزونه سیوا شوي دي د سی پی این ای په رپورټ کې ویل شوي چې په کال 2023 کې پاکستان کې 15 خبريالان وژل شوي دوه خبريالانو د بیروزګارۍ له وجې ځان وژلې نه خبريالان د کورونا وبا له کبله مړ شوي 28 خبريالان د جسماني تشدد ښکار شوي سلور اغوا کړی شوی او د لسو خبريالانو خلاف مقدمه درج شوی دي او دغه سیګانو خبريالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دي په رپورت کې ویل شوی په کال 2023 کې بیلابیل حکومتي غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو لوجه خبريالان د دباو لاندې ساتل شوي دي. د پاکستان حکومت لا دغه رپورت ته خپل رد عمل نه دی ښودلی، خو حکومت همیشه دغه سي تورونه رد کړي او وایي په ملکي میډیا په مکمله توګه باندې آزاد ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د امریکې په درخواست د روس او یوکرین په سرحدي پوله باندې روان تاوتریخوالي په سر غونډه کوي، چې پکې به د روس لخوا په دغه سیمه کې د 1,00,000 نه زیات په ځای کړل شوو پوځیانو او د یوکرین د ثبات کولو لپاره نورو ګامونو باندې خبرې اترې کیږي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیرې لنډا تامس گرینفیلد د اتوار په ورځ ABC خبرې ادارې ته ویلي امنیتي شورا به په روس باندې زور راوړي چې د یوکرین په سرحد باندې د خپلو پوځیانو په دومره شمېره کې په ځای کولو جواز وړاندې کړي. روس د امریکې دغه ګام رد کړی او ملګرو ملتونو لپاره د روس مرستیال سفیر دیمیټری پولینسکی د امنیتي شورا دغه غونډه یو اولسي کرتب بللی. روس د امنیتي شورا مستقل غړی دی او د شورا لخوا د دغه هیواد خلاف څه قسم ګام ویټو یا رد کولو اختیار لري. امریکې خبرداری ورکړی چې په روس به سخت اقتصادي بندیزونه لګوي که چېرته په یوکراین یې حمله وکړه، او د روس هغه غوښتنې یې رد کړي چې ناټو دې د مشرقي یورپ نه خپل پوځیان را وباسي او یوکراین ته دې په دغه پوځي اتحاد کې د شاملېدو اجازه نه ورکوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
راغلی دا وی وی ډی ودا او تاسو څنګه غاغله واشنگټن ډی سی نه اوري خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. تاسو کوربه فواد لامی. د ملګرو ملتونو یو راپور چې رائټرز خبری ادارې لیدلې وایي چې طالبانو او اتحادیانو یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د پخوانی حکومت د سلو نه زیات چارواکي، امنیتي کارکونان او یا هغه کسان چې د نړیوالو پوځونو سره همکاري کړې و وژلې دي. چېرونکي وایي د ریپورت سره به په طالبانو نړیوال فشار نور هم سیوا شي او په رسمي ډول پیژندلو لپاره کوششونه به زیات اغیزمن شي. بلخوا د طالبانو مرسیال ترجمان انعام الله سمنګانی دغه ریپورت ناسم بللی او ډیوه ته ویلي چې د طالبانو لخوا په عامې بخنې پوره پوره عمل کیږي. نور تفصیل د پیښور نه ډیوه خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
په دغه ریپورت کې راغلی چې د ملګرو ملتونو میشن ته په افغانستان کې د پخوانو افغان چارواکو، امنیتی مامورینو او د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د همکارانو مبینه او وجنو جبري لا درکه کېدو او نور خلاف ورزو متبري داوی رسیدلې دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د واکمن کېدو وروسته د عامه بخنې اعلان هم کړی دی. په دې حق لا د مردان عبدالولي خان په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایس اف امریکا دی ونی واستوای د افغان طالبانو واکمن کې دروستو داسې ډول راپورونه مخې ترات لو سره به د طالبانو لپاره مشروعیت تر لاسه کول نور هم ګران شي.
زما خیال لږ کدا سکیورټی کونسل ته پیښ کیږي نو دا ډېر غټ فشار په طالبان درلې شي. دا په هغه کانټیکس کې چې طالبان دا وغوري چې نړۍ له خوا دوی ته په رسمي توګه دوی تسلیمول وشي او دا غي نه غیر چې کوم ډېر افغانستان د پر حکومت چارې چلول ډېر زیات ګران دي. افغانستان کې انساني بحران لګیاري جوړیږي نو دا ډېر اغیزې مخکې جوړولی شي طالبانو لپاره.
رائټرز خبری اداره زیاتوی د ملګرو ملتونو په ریپورت کې ویل شوی چې اوس هم د بشري حقوقو فعالینو او د میډیا په کارمندانو حملې کیږي، يرول کیږي، زورول کیږي، په خپل سر গ্রেফতার کیږي او وجل کیږي. همدا شاند اعتبار ورلد دا وی ریپورت شوی چې وای لکتر لگا 50 کسان چې د داعش خراسان ډلې سره د تعلق درلودو شک ور باندې کیدو د کوم عدالتي پروسې پرته وجل شوی دي. د پېښور په هنتون د سیمه ایز د کلو د سانګې مشر ډاکټر زاهد علي وایس اپ امریکا دی ونی واستوای چې د پېښې د طالبانو واکمن کی دروستو ریپورت شوی دی. نو دا د طالبانو ذمہواری ده چې په دې پېښو کې ککړتنانو ته سزا ورکولو ترڅنګ د پخوانی نظام د غړو ژوند خوندي کړي.
طالبانو چې کوم واکمن خلق دي، کاغه جسټس ډپارټمنټ کې دي، کاغه انټیریر منسټری کې دي، کاغه پولیس کې او فوج کې دي، نورې ادارو کې دي، په کار سره چې خپل خلکو باندې هم نظر ساتي چې هغه خدای نه خواسته کدا چې یو نیم حرکت کوي نو هغه په کار دی پنیشي اکورډنګ ټو دی بوک اف لا، هغه نه تاسو شي او ان کیس کاغه باندې وایلیشن ثابت کیږي نو په کار دی خخ کارا په عدالت کې هغه ته سزا ملاو شي چې دا کوم دی عمل کړی دی طالبانو ګورنمنت منډیټ نه تجاوز دی.
په ریپورت کې او ویل شوی چې د طالبانو دراتګ نروستو په افغانستان کې د مدني ټولنې اته فعالین وجلې شوی چې درې طالبانو او درې د داعش خراسان وسلوالو وجلې دي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو دغه ریپورت ناسم بللې او وایس اپ امریکا دی ونی واستي او ویل چې د عامې بخنې وروستو کچا د انتقام په اساس داسې کار کړی دی نو هغه ته سزا ورکړې شوې ده.
دا عمومی افنه پس اچاته هم د اجازه نشته چې هغه د خپل سره سوکو وجنی او یا چاته زیان ورسوي او کچری د سکم پیخه شوی وي چې یو چا د انتقام لمخې یو سوکی وجلوي یا سوکی اذیت کړی وي نو هغه پلټنه شوی ده او هغه کس مجازات شوی ده.
یاد دی وی افغان طالبانو د 13 اگست په 15مه د کابل واک تر لاسه کول وروسته د ستمبر په 9مه خپل لنمحاله کابینه اعلان کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ کم یو هیواد لا تر دې دمه په رسمي ډول نه دی پیژندلی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز په خبر.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اپ امریکا دی واخ پرونه ده.
امریکایي صدر جو بایدن د اتوار یکشنبه پورز په افغانستان واکمنو طالبانو باندې غږ وکړ چې په ملک کې برمتر شوی امریکایي انجینیر دی آزاد کړی. انجینیر مارک فریریکس دوه کال وړاندې افغانستان کې غږ وکړ شو او داسې باور کیږي چې د طالبانو په بند کې به اوس یوازینی گیر پاتې شوی امریکایي هغه وي. د یو بل خبر د مخې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت د اتوار یکشنبه پورز اعلان کړی چې روانه اونۍ به حکومتي سرکاري پانتونونه بیرته پرانستل شي. نور تفصیل د شعیب زاده پر راپور کې ورېده شي.
یو کم شپته کلن مارک فریریکس په خوا د امریکا په سمندري ځواکونو کې شامل وو، تعلق یې د ایلینای ریاست سره دی او لس کالې په افغانستان کې په ترقیاتي منصوبو باندې کار کاوه. هغه د کال 2000 فروری نه چې پکې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوه لوزنامه لاسلیک شو، یو میاشت وړاندې او تختول شو او بیا حقانی ډلې ته ولیکدول شو. حقانی ډله د طالبانو یو بیرحمه ډله پیژندل کیږي چې په ډیرو خونړیو حملو کې هم ککړه ګڼل شوی. د ګولیا د شنبه په ورځ د مارک فریریکس د برمتکې دوه کاله پوره کیږي. د امریکا صدر جو بایدن یو بیان جاری کړی او پکې ویلي د امریکایانو او یا نورو عام ولسی وګړو حفاظت ته دړکا همیشه د منلو وړ نه ده او برمتنې ول بیا په خاصه توګه د ظلم او بوزدلې عمل دی. بایدن په 13 اگست میاشت کې په بیړه امریکایي عسكر ټول د افغانستان نه اوستل چې په دې عمل کې مخالفه ریپبلیکنز د هغه خپل ډیموکراټانو او خارجي اتحادیانو سخت تنقید وکړو او د هغه د شهرت کچې هم راټی ټکړه. د فریریکس کورنۍ هم د امریکا په حکومت نیوکه کړي چې ولې د هغه د آزادې دوه لپاره طالبانو باندې فشار نه دی اچولې. 13 اونۍ د مارک فریریکس خور شارلین کاکورا په واشنگتن پوسټ اخبار کې یو مضمون ولیکو او هغه کې د بایدن نه په ځانګړي توګه غوښتل چې د ورور د خوشی کولو لپاره کوشش وکړي. هغه لیکلیو صدر بایدن مهرباني وکړه، زما ورور په افغانستان کې ورستنه برمتا پاتې شوی امریکایي وطن ته واپس کړه. د امریکا خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره په هر ملاقات کې د فریریکس قضیه راپورته کړې. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ټویټر لیکلی، موږ د طالبانو غواړو چې هغه راخوشې کړي، موږ به وطن ته د هغه د واپس راوړلو لپاره کوشش جاری ساتو. افغانستان نه د امریکا په مشرۍ کې خارجي قواو د وترو نورستو د لومړي ځل لپاره د امریکا او طالبانو چارواکو په اکتوبر میاشت کې په قطر کې خبرې کړې وې، چرته چې د دوانو ترمنځ د دوه تړون په سر هم مذاکرات شوي وو. وایټ هاوس تیر هفته ویلو چې ټاکل شوی ده د قطر امیر د ګول یا دوشنبه په ورځ د واشنگتن سفر وکړي او د افغانستان په شمول یو لړ مسایلو باندې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. قطر دا مهال په کابل کې د امریکا د مفاداتو نمائندګي کوي. هم تیر ورځ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د شروع یا چار شنبه د ورځې یا دویمه فروری نه به تودو یا د ګرم موسم په صوبو یا ولایتونو کې حکومتي پوهنتونونه پرانستل شي او د کابل پوهنتون په ګډون په یخ علاقو کې به پوهنتونونه په شپږشتمه فروری پرانستل کیږي. حقانی په خپل تازه بیان کې دا نه ته په ډاګه کړی چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې څنګه کینی، خو د دې وړاندې ویلي چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې د شریعت یا د اسلام د قانون تر مخه جدا جدا کینی او جنکۍ به حجاب کوي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو بیا پرانستلو اعلان په داسې حال کې کړی چې په طالبانو د بشري حقوقو، ښځو د حقوقو او جنکو ته د تعلیم په اړه نړیوال فشار دی. او هم په دغه ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انټونیو ګوټیرس په ټویټر ویلو چې په افغانستان کې ښځې او جنکۍ او ځل بیا د حقوقو، تعلیم، کار او برابر انصاف نه محرومه ساتل کیږي. هغه ویلي د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه د ځان ښکاره کولو دپاره باید چې طالبان د ښځو او جنکو سره تړاو لرونکي بشري حقونه وپیژني او ساتنه یې وکړي. طالبانو چې په 15 اګست د افغانستان واکمني ترلاسه کړې، د جوړ کړې حکومت یې 15 میاشتې پوره شوي، خو تر اوسه پورې یو هیواد هم دوی په رسمیت نه دي پیژندلي.
پاکستان او افغانستان په پوله باندې اسانتیاوی ورکولو د پاره د قانوني کچي یو همغږي میکانیزم جوړولو پریکړه کړې او دواړه هیوادونه په بارټر ټریډ شروع کولو هم سلا شوې دي. تاجرانو او کاروباریانو د دې ګام هرکلی کړی دی او دوی وایي چې د دې ګټه به دواړو هیوادونو ته ورسیږي او دوه اړخیزه تجارت به ورسره ښه شي. د ډیو خبريال الیاس خان په دې اړه دا رپورت را لېږلی دی.
پاکستانی کاروباری غړو او تاجرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بارټر ټریډ شروع کولو د ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ضرورت د دې خبرې دی چې زر تر زره دې لپاره میکانیزم جوړ کړی شي. د دوی ویناوه چې د بارټر ټریډ ګټې به دواړو هیوادونو ته ورسي او دواړه خیزه تجارت به ورسره خشي. وی او ای ډی او سره خبرو کې د فیډریشن اف پاکستان چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز په خوانه صدر انجینیر دارو خان اچکزئی اویل
بارٹر ٹریڈ سے فوری طور شروع تھی. بلا خبر ادا کی بارٹر ٹریڈ دعوی کی دا پاکستان پگٹ ہوئی لیکن دا افغانستان انتہائی پگٹ ہوئی. بلا خبر ادا کی دا پاکستان سے کم ٹریڈ دا دا افغانستان سر زیاد تھا بجی کی پوٹینشل نورم زیاد تھا. دعوی کی دا تقریباً دا یو بلین ڈالر ٹریڈ دا افغانستان سر اور بجی کی دا 15 بلین ڈالر گنجائش موجود تھی اور دا افغانستان سے کم دا پاکستان سر ٹریڈ دا 300 ملین ڈالر پوری تھی.
انجینئر دارو خان زیاد تکڑا چې دا بارٹر ٹریڈ سره سره د پاک افغان ترانزیت ټریډ د پاره هم یو نظام تیارول پکار دی کوم چې دا وخت ډیر رقم شوی دی او افغان تاجران خپل زیاتره مالونه دا وخت د ایران بندر عباس د بندر د لارې راغواړي. د سرت چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په خوانه صدر زید شینواری بارټر ټریډ شروع کولو باندې خوشی څرګنده کړې ده او وایي چې دواړه خواو تاجران او کاروباریانو ته دا وخت لوی مسله د پیسو لیندین دی. د افغانستان بانکي نظام د نړیوالو بندیزونو له وجې کار نه کوي او موږ سره افغانستان سره بارټر ټریډ کولو نه علاوه بل لار نشته. وی او ای ډی او سره خبرو کې زید شینواری وویل
ډیره خوشاله خبره ده چې دی وی چې موږ په دې دواړو باندې حکومتونه په دې باندې راځي شوې ترې فرض کړه دا بارټر ټریډ دا میکانیزم جوړ شي نو بیا خو تجارت به ورسره ډیر زیات ښه شي او د دې ډیره فایده به افغانستان ته ملو شي. بل د نن سبا ډیر مشکل دی د روزمره سامان هم نه ملاویږي، تعمیراتي سامان هم نه ملاویږي او هلته خلکو ته هم ډیر لوی تکلیف روان دی او موږ خپل تجارت ایکسپورټ سره زیان زونږه امپورټ به مو پکار دی او دا زر تر زر کول غواړي الډي وخت ډیر دی
خو یو ځای تاجر او د سر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز په خوانې صدر فواد اساق وای نه غنی چې دې ګام سره و په دوړه خیزه تجارت سره ډیر فرق پریوزی دی ور ریډیو سره خبرو کې فواد اساق وایل
واټر ٹریڈ چې کوم کتابی خبره دی هغه ډیر ګران دی او زموږ زیاتر چې کوم ایکسپورټرز دی ورکوټ لیول باندې چې د کمپنیانو خبره نه کوم چې جی سٹیل یا سیمنٹ چې عام تجارت روزمره ضرورت او اشیاء چې دی وخا شو پای شو وړی شو چرغان شو فروټ شو سبزی شو دا زیاتر خلک دی دا دومره تعلیم یافتہ او بینکینګ نظام باندې نه پویږي هغه دا پارا دا سسٹم چې دی ورکیبل نه دی زموږ هم دا تجویز دی چې بھائی تاسو په پاکستانی روپے کې یا د افغانی کرنسی کې تجارت اجازت ورکړي
په کال 2012 کې د پاکستان افغانستان سره تجارت 2.5 بلین ډالر ته رسیدلې او تمه و چې دا به راتلونکي وخت کې 15 بلین ډالر ته ورسی خو وروسته د پاکستان حکومت لخوا سختو تجارتی پالیسیانو او په پولو باندې غیر ضروری خنډانو له وجې دا په کال 2015 کې 1.5 بلین ډالر ته راکم شو او اوس دا 780 میلیون ډالر ته راغورځېدلې دی الیاس خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بی او ای ڈی وا ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز
دی ودا او تاسو په غاګ د واشنگتن ډي سي نه اوري قدر منو اوریدونکو اوس راځو د نړیوالو مطبوعاتو برخه ته په دې برخه کې د ځل زموږ همکار مختار خلیل په ایشیا ټایمز اخبار کې یو مضمون ته لنډه کتنه کړې چې موضوع یې د افغانستان د اقتصادي حالاتو په حواله د وزیر اعظم عمران خان په پیشنهاد شوی امدادي فند باندې تنقیدونه دي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د انساني تباہی د مخنیوي لپاره افغان طالبانو ته تا د پیسو ټکو دین کول یو منسوبه جوړه کړې و خو د پاکستان سٹیټ بینک د خپل تازه حاصل کړي قانوني حیثیت تر مخې د وزیر اعظم عمران خان دغه منسوبه ناقابل عمل ګرځولې ده په دې موضوع هانګ کانګ نه خریدونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پیښور د یو نامتو صحافي اف ام شکیل یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی اف ام شکیل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې افغان طالبانو سره د پیسو ټکو د امداد د پاکستان د حکومت منسوبه د پاکستان سٹیټ بینک په دې سبب رد کړی دا چې په دې به د پاکستان خلاف بین الاقوامي بندیزونه را دوسار شي عمدہ وجہ دا چې د پاکستان سٹیټ بینک د پاکستان دننه او د پاکستان نه بهر د طالبانو افغان حکومت له چندو د راغونډولو مخالفت کړی دی او د پاکستان د خزانه وزارت خبردار کړی دی چې په دې کار اف اے ٹی ایف د پاکستان خلاف نوی بندیزونه لګولې شي ځکه چې پاکستان د کال 2013 نه د ملګرو ملتونو له طرفه د ترهګر ګرځولې شوو تنظیمونو او کسانو د اساسو په نزبت کولو او پاغوی د مقدمو د نچلولو په سر د اف اے ٹی ایف په کاغذونو کې بدنام را روان دی مضمون لیکي چې د پاکستان سٹیټ بینک لپاره تازه ورځو کې پارلیمان کې د منظور شوی یو قانون ترمخی خود اختیاری ورکړې شوی دا او دا په دغه حیثیت کې د پاکستان د سٹیټ بینک وړومبی فیصله ده د پاکستان مخالفه پارټۍ خو په خله د دې قانون مخالفت کړي وو خو په سېنات کې د منځوریدو په وخت د مخالفه ډلو خصوصا د پیپلز پارټۍ سېنټران غیر حاضر او په دې وجه د قانون منزور شو د پاکستان یو نامتو اقتصادي ماهر ډاکټر کیسر بنگالی خپل یو تازه ټویټ پیغام کې په دې قانون خوشالي ښکارا کړی دا او لیکلی دی چې سٹیټ بینک د افغانستان د مالی امداد د پاره د پاکستان د حکومت قائم کړي امدادي فند رد کړي دی او دا یو ښکار کړي دی په اسلام آباد کې د پاکستان یو نامتو سیاسي اقتصادي او مالی تجزیه نگار فاروق سلیم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په خوا به پاکستان کې حکومتونو د خپل حیثیت او ضرورت نه زیات رقمونه خرج کول او چې کله به ورته مالی مشکلات را مخې ته شول نو د سٹیټ بینک نوې درانه درانه قرضونه اخیستل اوس حکومت داسې نشي کولای او نه به کاروباری بینکونو نه قرضې اخیستې شي دا شان به د حکومتي چارواکو شاخرچه د قابل اندراشي خو ایشیا ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د طالبانو حکومت لا د مالی امدادي پنګې په بندولو سٹیټ بینک د پاکستان حکومت سره پلانجه کې پریوته وي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو امداد په دی وجه هم کول غواړي چې افغانان د سخت مشکلاتو له سببه چرته پاکستان ته مخاون کی. هر کله چې خپل د پاکستان حالات سډیر خندي. د پاکستان سیاسي او اقتصادي ماهران وایي چې د مختلفو ذریعو د طالبانو آمدن د کال د دریو ارب ډالرو نصیوا کې دی شي. خو شک دی چې طالبان جنگیالي حکمرانان به د خپلو خلکو د کرمو په سمولو دومره لوی رقم خرچ کولو ته تیار شي. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې طالبانو د خپل حکومت په 15 میاشتو کې خپل آمدن ښه زیات کړی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشر ډیبورا لیونز وایي د حیرانتیا خبره دا ده چې طالبانو په 13 میاشتو کې ځان له د برآمداتو نه 1 ارب ډالر پیدا کړی دي. خو د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ چې د نېشنل ډیموکراټیک موومنت چیرمن هم دی ایشیا ټایمز ته ویلي دي چې طالبان نه خود یو مملکت نوم دی او نه د حکومت. دا خود خلکو را جمع یو بهیر دی چې افغانستان په زور قبضه کړی دی. دوی وچری هم د افغان اولس په نوم راونکړي رقمونه د افغان اولس په خیر خیګړه خرچ نه کی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
اسلام آباد های کورټ د عدالت حکم باوجود د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د خپل آمدن نه زیات اساسي دلیلولو په تور پلټنې نه کولو په سر د احتساب قامي ادارې مشر جسټس جاوید اقبال ته د سپیناوي نوټس جاري کړی دی. وړاندې نه مخالفه ګوندونه د نیب په اداره د جانبداري تورونه لګوي او د پوځ بل پخوانی جرنیل عاصم سلیم باجوا بهرني هوادونو کې عربونو روپو پټي اساسي لرلو خبر پر سر کاروایی نکیدل د احتساب په اړه د توپیری لوی مثال بولی. خود احتساب اداري مشر دا الزامونه به اساسه ګرځوي او دا ردوي. پیر ولایچا نو تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه پورز درخواست کوونکی وکیل اسلام آباد های کورټ پړواند د ریس خپلکل یاد عدالت د حکم باوجود د احتساب کامی ادارې لا تردې د پرویز مشرف په ضد ناجایز اساسو لرلو په تور پلټنې نه دی پیل کړي، ځکه عدالتي حکم د سرغړاونو په تور د احتساب ادارې په ضد د عدالت د سپکاوي کاروایی پیل کړي شي. خواست کوونکی عدالت پړواند دا داوه هم کړي پخوانی فوزي امیر د عربونو رپوز بک په غیر قانوني ډول سکړه دا او دا چې پرویز مشرف یوازې د پاکستان په یو بانک اکاونټ کې 600,000 ډالر پرتی دي. وی او ای ډی وسره خبره کې دا پرویز مشرف په ضد درخواست کوونکی کرنل ریټایرډ انعام رحیم اډوکیټ د اسلام آباد های کورټ لخوا د نیب د مشر په ضد نوټس جاری کولو په پریکړه اطمینان سرګن کړی دی. خود احتساب قومی ادارہ پنس خبر سویلین اور سیاسی خلقوں پر ضد کاروائی کوي. خود کرنل ریٹائرڈ انعام رحیم په خبره بلخوا پرویز مشرف ته چې هغه په خپل کتاب کې منلی چې د خپل صدارت په مهال لوی شپېره کې پاکستانی وګړي د روپو په بدل کې امریکې ته خرڅ کړي وو. انعام رحیم زیاته کړه په کار و د احتساب ادارې د پرویز مشرف نو تر اوسه پورې پختلو د خلکو په بدل کې چې د امریکې نه کم په لکونو ډالر اغستوې هغه سکړې. سرګند دیوی پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف کال 2014 کې علاج لپاره اماراتو ته تللو او اوس هم دغلته کې میشته. پاکستان کې د بیړني حالت د نفاس په تور په خور های کورټ پرویز مشرف د ټول عمر لپاره انتخاباتو کې د برخه اغستو لپاره نااهله ګرځول دي. دغه سیر د ملکی دستور د سرغړاوونه په سر د هغه په ضد غداري قضیه لپاره جوړ ځانګړي عدالت هم د پرویز مشرف ته زندګولو امر جاری کړو. خو په کال 2016 کې لاهور های کورټ د غزانګړي بین جوړخ اړ د سره غیر دستوري ګرځولیو. پلواندنه مخالف ګوندونه د فوز بل یو پخوانی جرنل عاصم سلیم باجو بهرني هوادونو کې عربونو روپو اساسو لرلو د خبر په سر سره کاروای نه کېدل د احتساب په معاملې د توپیر لوی مثال بولی. که څه هم د احتساب کابی اداره د فوز او اعلی عدلیه په ضد د کاروای کولو اختیار نه لري، خو په کال 2013 کې اسلام آباد های کورټ فیصله جاری کړی و د احتساب اداره اختیار لري چې مالی درغلو او کرپشن باندې تورن د فوز پخوانی افسرانو په ضد کاروای وکړي. بلخوا د نیب مشر جسټس جاوید اقبال د احتساب په معامله د مخالفو ګوندونو لخوا د خپل پردي تورونه بې ځایه بولي او دا ردوي. د دې ترڅنګ فوز او عدلیه دواړه د خپلو ادارو دننه د احتساب یو مؤثره نظام لرلو دعوه کوي او د خپلو ادارو دننه د کرپټو عناصرو په ضد د دې د کارولو پخلی هم کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د ګلورز کال 2023 د جنوري د میاشتې 11 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې طالبانو او اتحادیانو یې د افغانستان نه د امریکایي فوجیانو د وتلو وروسته د پخواني حکومت د سلو نه زیات چارواکي، امنیتي غړي او یا هغه کسان چې د نړیوالو فوجونو سره یې همکاري کړې وه وژلي دي. د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم سی پی این ای وای پاکستان کې په کال 2023 کې د میډیا او د رائے د اظهار ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي بندیزونه سیوا شوي دي، او تیر کال په ملک کې 15 خبریالان وژل شوي، 28 د جسماني تشدد ښکار شوي او د لسو خبریالانو خلاف مقدمه جوړه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د امریکې په درخواست د روس او یوکرین په سرحدي پوله باندې روان تاوتریخوالی په سر غونډه کوي چې پکې به د روس لخوا په دغه سیمه کې د 1,00,000 نه زیات په ځای کړی شوو فوجانو او د یوکرین بې ثباته کولو لپاره نورو ګامونو باندې خبرې اترې کیږي. او اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې طالبانو او اتحادیانو یې د افغانستان نه د امریکایي فوجانو د وتلو وروسته د پخواني حکومت د سلو نه زیات چارواکي، امنیتي غړي او یا هغه کسان چې د نړیوالو پوځونو سره یې همکاري کړې وه وژلي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتیرش دا رپورټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی چې پکې د افغانستان دننه د نږدې 40 میلیونه خلکو د ژوند حالات داسې ښودل شوي چې ورځ تر بلې خرابیږي. رایټرز خبري اداره وایي ګوتیرش ویلي چې افغانستان کې ټول معاشرتي او اقتصادي نظام په تباه کېدو دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو مشن ته په افغانستان کې د پخوانیو افغان چارواکو، امنیتي مامورینو او د امریکې په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د همکارانو مبینه وژنو، جبري لادرکه کېدو او نورو خلاف ورزیو معتبرې دعوې ترلاسه شوي دي. دا رپورټ په یو داسې وخت کې راغلی چې طالبان وایي دوی په ملک کې عمومي بخښنه اعلان کړې. افغانستان کې د واکمن طالبانو حکومت د اتوار یا یکشنبې په ورځ اعلان کړی چې روانه هفته به حکومتي سرکاري پوهنتونونه بیرته پرانستی شي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د فروری 2 نیټې نه به په تودو یا د ګرم موسم په ولایتونو کې حکومتي یونیورسټۍ یا پوهنتونونه پرانستی شي، او د کابل پوهنتون په ګډون په یخو علاقو کې به پوهنتونونه په 26 فروری پرانستی کیږي. حقانی په خپل تازه بیان کې دانه د پډاګه کړي چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې څنګه کینی، خو د دې وړاندې ویلو چې هلکان او جنکۍ به په کلاسونو کې د شریعت یا د اسلام د قانون تر مخه جدا جدا کینی او جنکۍ به پرده کې وي. د ستمبر په نیمای کې طالبانو ځینې شخصي پوهنتونونو ته د جنکو د تک اجازه ورکړو، خو ورسره یې ویلو چې دوی به د هلکانو نه جدا کینی. طالبانو د ستمبر په میاشت کې د هلکانو سکولونه پرانستي، خو د ملک په زیاتره برخو کې تر اوسه پورې د جنکو سکولونه نه دي پرانستي. د امریکې صدر جو بایدن د افغانستان واکمن طالبانو باندې غږ کړی چې په دغه ملک کې اغوا شوی امریکایي انجینیر دی خوشي کی. انجینیر مارک فریکس تو کال وړاندې افغانستان کې اغوا کړی شو، او داسې باور کیږي چې د طالبانو په بند کې به اوس یوازینی ګیر پاتې شوی امریکایي هغه وي. نه 50 کلن مارک لس کال افغانستان کې په ترقیاتی منصوبو باندې کار کړی. هغه د کال 2020 د فروری نه چې پکې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د دوه حل وزنامه لاسلیک شو یو میاشت وړاندې اغوا شوی و او بیا حقانی ډلې ته لیږل شوی و. نن د مارک فریکس د برانته کېدو دوه کاله پوره کیږي. د پاکستانی ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیې پاکستان کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای ویلی پاکستان کے پکال بزرائے وشتم کے دا میڈیا او درائے اظہار آزادی او معلومات تا دا لاسرسی بندیزونا سوا شبی دی. دا سی پی این ای پر رپورٹ کے بیلے شبی چی پکال بزرائے وشتم کے پاکستان کی 15 خبریالان وجلے شبی، دو خبریالانو دا بیروزگاری لوجہ ازان وجلے، نہ خبریالان دا کرونا وبال قبل عمل شبی، 28 خبریالان دا جسمانی تشدد خکار شبی، سلور اغواکل شوی او دلسو خبریالانو خلاف مقدمه درج شوی دی او دغه سیګانو خبریالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دی. په ریپورت کې بیل شوی په کال 2020 کې بیلابیل حکومتي غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو لوجه خبریالان د دباو لاندې ساتل شوی دی. د پاکستان حکومت لا دغه ریپورت ته خپل رد عمل نه دی ښودلی، خو حکومت همیشه دغه سی تورونه رد کړي او وایي په ملکي میډیا په مکمله توګه باندې آزاد ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د امریکې په درخواست د روس او یوکرین په سرحدي پوله باندې روان تاوتریخوالي په سر غونډه کوي چې پکې به د روس لخوا په دغه سیمه کې د 1,00,000 نه زیات په ځای کړل شوو پوځیانو او د یوکرین بې ثباته کولو لپاره نورو ګامونو باندې خبرې اترې کیږي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر لنډا تامس گرینفیلد د اتوار په ورځ ABC خبري ادارې ته ویلي امنیتی شورا به پر روس باندې زور راوړي چې د یوکرین په سرحد باندې د خپلو پوځیانو په دومره شمیره کې په ځای کولو جواز وړاندې کړي. روس د امریکې دغه ګام رد کړی او ملګرو ملتونو لپاره د روس مرستیال سفیر دیمیټری پولینسکی د امنیتی شورا دغه غونډه یو ولسی کرتب بللې. روس د امنیتی شورا مستقل غړی دی او د شورا لخوا د دغه هیواد خلاف څه قسم ګام ویټو یا رد کولو اختیار لري. امریکې خبرداری ورکړی چې په روس به سخت اقتصادی بندیزونه لګوي که چرته په یوکرین یې حمله وکړه او د روس هغه غوښتنه یې رد کړي چې ناتو دې د مشرقي یورپ نه خپل پوځیان را وباسي او یوکرین ته دې په دغه پوځي اتحاد کې د شاملېدو اجازه نه ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستانی ورځپاڼو د ایډیټرانو د اتحادیې یا پاکستان کونسل آف نیوز پیپر ایډیټرز د میډیا ازادۍ کال 2020 رپورت کې ویلي په پاکستان کې د میډیا او اظهار رائے ازادي او معلومات ترسایي قدغنونه سیوا شوې دي. څېړونکو وایي پاکستان کې خبریالان او مطبوعاتي ادارې د ریاستي ادارو او غیر ریاستي تنظیمونو لخوا د دباو لاندې دي. پاکستان حکومت لا هم دغه رپورت خپل عکس العمل نه دی خودلې، خو حکومت تل دغه تورونه رد کړی او وايي په ملک کې میډیا په مکمله توګه آزاد ده. په دې اړه نور تفصيل د ارشد مومن پرې رپورت کې اوریدئ شي.
د سی پی این ای رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې 15 خبریالان وجل شوی، دوه خبریالانو د بیروزګاری لوجې ځان وجلې، نه د کورونا وبا لامل مړ شوی، 28 خبریالان د جسمانی تشدد ښکار شوی، سلور غوا کړی شوی او د لسو خبریالانو په ضد مقدمه درج شوی دی او دغه سګنو خبریالانو ته نامعلومه ټلیفونونه شوی دی. رپورت کې ویل شوی کال 2020 کې بیلابیل حکومتي، غیر حکومتي او ریاستي اقداماتو لوجه خبریالان د دباو لاندې ساتل شوی دی. په پاکستان کې د میډیا ازادۍ د پاره کارکونکو او د فریډم نت ورک نومې ادارې مشر اقبال خټک دیوته ویل په پاکستان کې د میډیا حالاتو ته پکتو د ریپورت سل په سل سمخکاري، ځکه چې دلته خبريالان وجل کیږي، د لیکلو او د ویلو ازادي هم تر ډیره حدا کم شوې ده.
اول به دا سوچ کوي چې خپل ځان به او محفوظ او ساتي کنه، خپل کور ولا به محفوظ او ساتي کنه، او بیا د میډیا اداره به هم دا سوچ کوي چې دا خبر ده چاپ کړلو یا خودلو نو په دغه معاشي صورت حال سره جوړیږي.
د پاکستان حکومت لخوا د سی پی این ای رپورت ته کوم جواب نه دی ویل شوی، خو په حکومتي کچ تل دغه سی تورونه اردول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري د مئی په میاشت کې د میډیا د ازادۍ په ورځ ویلیو په پاکستان کې په میډیا د قدغنونو یا سنسرشپ هیڅ تصور نشته او دلته میډیا په مکمله توګه آزاد ده. خو د بی پولی خبریالانو تنظیم یا رپورټرز وداوت بارر رپورت تر مخه پاکستان د میډیا ازادۍ په نوم لړ کې په یو سل اتیو هیوادونو کې په یو سل پنځه سل وختم نمبر دی. دغه ادارې تر مخه پاکستان کې میډیا د وړاندې نه د ریاستي ادارو دباو لاندې وه او دغه دباو د عمران خان په حکومت کې د راتلو وروستو لا نور زیات شوی دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارفان اشرف وایي دلته خبریالان وجل کیږي او د میډیا ادارو ته معاشي مشکلات دي. په کوم صورت حال کې چې په آزاده توګه کار کول ګران شوي دي،
یو طرف ته غیته حاضر وجني، بل طرف ته کوم دي حکومت دا غیر رپورت نه خلی، بلکې د حکومت باندې دا تورونه لاګي چې حکومت طرف نه باغی باندې بریدونه کیږي. نو زما په خپل خیال کې صحافیان د هر اړخ نه شاته په منځ شوي دي.
د سی پی این ای رپورت کې د ځینی حکومتي ګامونو ستاینه هم شوې ده او د سین صوبی اسمبلی لخوا او د وفاقي حکومت د جرنالستانو د تحفظ بل منځوري ستایل شوی او د تنظیم په نورو صوبو هم غږ کړي چې د خبريالانو د تحفظ د پاره د قانون سازي وشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع هنګو کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس سرتیري وژل شوې دي. پوځوي په شمالي وزیرستان کې یو ترهګر وژلې او هم په شمالي وزیرستان کې په یو ماين چاودنه کې یو ځای تن وژل شوې دي. د خیبر پښتونخوا د کوهارت ډیویژن د پولیسو بیان وایي د هنګو په دوآبا بازار کې نن د ګل یادوشمې پورز نامعلوم وسلوالو د ټریفیک پولیس په هدف کړی دي. عدنان بیٹنی نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې د کوهار ډیویژن پولیس وای د هنګو په دوآبا بازار کې نن د ګل یا دوشنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو د ټرافیک پولیس په هدف کړی دی. وای صف امریکا ډی وسره په خبرو کې د پولیسو بیان فضل نعیم او ویل په ډزو کې دوه پولیس سرتیري په ځای وژل شوی او د پیښو وروسته د لټون عملیات پیل کړی شوی.
یو د ټونو ټیکینګ افسر دی او یو ورسره کانسټیبل دی. د دوړو باندې شا فایرینګ کړی دی او وړه په موقع باندې شهید شوی. موټر سایکل سوار خی او لسونه خو هسپتال ته وړي او سرچ اپریشن خو روان دی د علاقې کې، خو فیلال خو څه ګرفتاریانې شوي نه دي.
په سمدستي ډول د پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. څلور ورځې وړاندې هم د کرک او هنګو په پوله د تیلو په یوه کمپنۍ وسلوال برید شوی و. څه پکې یو تن وژل شوی او یو بل تن تښتول شوی و. تر دې پیښې وروسته تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې وه د اف سی ځواک یو سرتیری وژلی او بلې تښتولی دی. بل لور ته پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په دوسلي کې عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د یو وسلوال د وژل کېدو دافع کړې ده. د سرکاري میډیا تر مخه د وژل شوي وسلوال پیژنګلو د مبین په نوم سره شوي او هغه په ترهګریزو بریدونو کې کړفو. همدې سره په شمالي وزیرستان کې یو مین چاودنه هم شوي. سې پکښې یو ځای تن وژل سوی. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي علاقو کې د مینو پاکولو کار روان دی. د سیمې پولیس وایي دا پېښه پرون د اتوار یکشنبه په ورځ د میرالی په عزیز خیل کلی کې شوې او د محمد ولی په نوم تن پکې وژل سوی دی. د میرالی پولیسو تھانے چارواکو وایس اف امریکا ډیوا سره په شریکو کړو معلوماتو کې ویلي په دغه تن کور سره نږدې تیر ماښام هغه محل مین چاودیدلې دي چې هغه په خپل شخصي ګاډي کې روان وو. پولیسو ویلي کورنۍ ورته ویلي دي چې دوی چا سره شخصي دښمنۍ نه لري او دغه تن چې وژل شوی بلوچستان کوټا کې د ګیس او تیلو کپنه کې ډرې فرفو او تر وژل کېدو یو ورځ وړاندې د 15 ورځو په څوټي کور ته راغلی وو. پولیس وایي د پیښو وروسته پلټنې پیل کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2004 لسم کې د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي، خو ځايي خلک وایي دغه عملیاتو پر مهال په سیمه کې په ځمکه کې شخ بمونه پاتې شوي او وخت په وخت په خلکو چاودنه کیږي. په قبایلي ضلعو کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې په دغو سیمو کې وخت په وخت د هدفي وژنو او بریدونو سره په ځمکو کې د شخو مینو چاودنې هم کیږي او په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو جنوبي او شمالي وزیرستان کې دغه ډول د مین چاودنو زیاتې پیښې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي یوازې په جنوبي وزیرستان کې کال 2018 څخه راپدې خو مین چاودنو کې نږدې شل کسان وژل شوي او تر 300 نه زیات ژوبل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو سره یوه مهمه غوښتنه دا هم کوي چې وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ترڅنګ په کومو علاقو کې چې پوځي عملیات شوي هلته په ځمکه کې پټ شخ کړل شوي مینونه پاک کړی شي. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په وزیرستان کې د شخو پټو مینونو پاکولو په موخه کار روان دی، خو بیا هم وخت وخت په سیمه کې دغه ډول پیښې مخې ته راځي. د روان جنوري په شپږمه نیټه هم د جنوبي وزیرستان په سرروغ سیمه کې مین چاودنې پیښ شوې وه چې پکښې یوه زرانه ژوبل شوې وه. دا چاودنه په داسې وخت کې شوې وه چې د پاکستان د پوځ ویر میجر جنرل بابر افتخار د جنوري په پنځمه ویلي وو په قبایلي علاقو کې د مینونو پاکولو کار روان دی. د پوځي ویان تر مخه کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې د مینونو پاکولو دپاره 15 نوي ټیمونه پر ځای کړی شوي دي، او د مینونو پاکولو په وخت امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. ادنان بیټنای، دیوا، شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
یا هم خراغلی د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د ضمانت په خواص محفوظ کړی شوی فیصله نن هم وانه ورول شو، او د اوریدنې د پاره پکې د فروری 14مه بل نیټه ورکړی شو. علي وزیر چې د قومي اسمبلی غړی دی په بند کې پروت دی، او تر اوسه څو ځله د قضیه اوریدنې په یو او بل بهانه ځنډیدلې دي. ذوالفقار بیٹنی نور جزئیات وړاندې کوي.
د کراچۍ په زندان کې د نننه جوړ د ترګری ضد عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د قضیه اورونه وشوه. عدالت یو ځل بیا د علي وزیر د ضمانت په خواص خپل محفوظه کړي فیصله ځنډولې او د فروری 14مه نیټه د اورونې لپاره ټاکلې ده. یاد عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواص دغه پریکړه د دسمبر په 28مه نیټه محفوظه کړې وه، او ډومبنۍ د جنوري په 15مه او بیا د جنوري یو باندې 28مه نیټه د اورونې لپاره ټاکلې وه. د پیر پرواز د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیو ته وویل چې نن عدالت پښتنه کړي چې ولی علي وزیر د کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا ته نه دی بوتلل شوی.
نن د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 10 کراچۍ کې د علي وزیر د ضمانت باندې فیصله وا، خو هغه بیا 14 تاریخ ته ملتوي شو. جج پښتنه وکړه چې دی وسه پورې بنو ته نه دی بوله، ما نه ویولې، ما مونږ خو تینې خبر نو بیا وی چې بای صحیح ده چې دا یو طرف ته شي چې لاړ شي نو بیا بزو پدې فیصله وکم.
یاد د ترګرې زد عدالت د پښتنه په داسې حال کې کړي چې لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو د کراچۍ ترګرې زد عدالت ته خاص وړاندې کړي وو چې علي وزیر په ضد د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې یو مقدمه جوړه شوې و، او علي وزیر په هغه مقدمه کې د بنو یو عدالت وغوښته، او بیا د کراچۍ زندان یا د جیل چارواکو د سیند کورونو چارو وزارت ته خاص وړاندې کړي وو چې د علي وزیر د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي. قادر خان اډوکیټ وای چې دا وخت د علي وزیر په ضد په هواد کې درې مقدمې روانې دي. لدی وړاندې علي وزیر ته د سورابګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 13مه نیټه ضمانت ورکړې وو. دغه مقدمه د پی ټی ایم مشر منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد کال 2000 د دسمبر په 10مه د سورابګوټ پولیسو درج کړې وه، او پولیس په دغه مقدمه کې په علي وزیر او نورو تور پورې کړې وو چې د 6م دسمبر کال 2000 په سورابګوټ جلسه کې د ریاست او ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کړې او خلکو راپارولو هڅې کړې. خو د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج کړي خبرې د ریاست خلاف نوي، او پی ټی ایم هم وار په وار وایي چې موږ د پورمن لارې د پښتنو حقوقو لپاره مبارزه کوو. قادر خان وایي چې نن عدالت ویلي چې تر اوسه علي وزیر والی خیبر پښتونخوا ته نه دی سپارل شوی. عدالت ویلي چې لومړی د علي وزیر له کراچۍ څخه بنو ته د لیګلو پریکړه وشي، دا غي ورسته به بیا د ضمانت په خواص محفوظه کړي پریکړه اوروي. دا مقدمه د علي وزیر او نورو په ضد کال 2000 د مئی میاشت کې د شالتیف ټاون پولیس سټیشن کې درج کړې شوې وه. په دې مقدمه کې امان خټک او داغه زوی په ضمانت خوشي دي. علي وزیر چې د کال 2000 په 14مه نیټه په پیښور کې د سین پولیسو په وختنې نیولې وو، لتیرو 14 میاشتو راشي د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. ذوالفقار بیٹنه، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د ګل یادوشمې پورز په یو ناسه کې چې د امریکا لخوا بلل شوې ده د روس او یوکرين په سرحد راپورته شوی لانجې په باب بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لندا تاماس ګرینفیلد ویلي چې د امنیت شورا په دې ناسه کې به په روس زور راوړل شي چې یوکرين ته نږدې د خپلو لښکرو د راغونډولو دلیل واضح کړي. منظر شهید له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې د روسیې او اوکراین د پولي په اوږدو کې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. امریکا غواړي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د اوکراین سره په پوله د یو لک څخه د زیاتو سرتیرو ځای پر ځای کولو او بې ثباته کولو د ګامونو په اړه ځواب ووایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لندا ټوماس ګرینفیلد د یکشنبه په ورځ ای بی سی دا اونۍ خبرونه کې وویل چې د امنیت شورا به پر روسیې فشار راوړي ترڅو د خپل ځای پر ځای شوو سرچیرو وضاحت وکړي. روسیې د امریکا دغه اقدام رد کړ او په ملګرو ملتونو کې مرستیال سفیر دیمیتری پولنسکی دغه غونډه د سیاسي اړیکو د پرمختګ په لړ کې یو خنډ وباله. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه ده او کولای شي چې د روسیې په وړاندې د شورا لخوا د هر ډول مجازات او عمل مخنیوي لپاره خپل ویټو ځواک وکاروي. د دوشنبه غونډه د شخړې هواري او د یوې ډیپلوماټیکې لارې د موندلو په لړ کې د خبرو وروستۍ پړاو دی. امریکا خبرداري کړې ده چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي سخت اقتصادي بندیزونه به ولګوي او د روسیې هغه غوښتنې رد کړې دي چې د شمالي اټلانټیک د تړون سازمان له ختیځې اروپا څخه ځواکونه وباسي او د اوکراین په اتحاد کې د شاملېدو مخه ونیسي. د امریکا د سنا یا سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې دوه مهم قانون جوړونکو غړو ډیموکراتیک مشر رابرټ مینندس او لورډ پوری ریپابلیکن جیمز ریش سی ان ان ته وویل چې دوی د بندیزونو په اړه دوارخیزه موافقې ته نږدې دي او د دوی په وینا چې که روسیې پر اوکراین برید وکړ نو بندیزونه به دا د روسیې اقتصاد مات کړي. د نېټو سیکرټري جنرال یانس ستولټنبرګ د یکشنبه اتوار په ورځ وویل که چیرته روس په خپل ګاونډي هېواد یوکراین باندې حمله وکړي د نېټو مغربي پوځي اتحاد یوکراین ته د خپلو عسکرو د لیږلو نیت نه لري. په همدې حال کې ماسکاو غواړي چې په دې هکله لا نور وضاحت ورکړل شي چې نېټو په ختیځ یورپ کې هو به هو د څه ډول امنیتي اقداماتو د عملي کولو پلان لري. داسې حال کې چې روس د یوکراین ختیځ سرحد ته نږدې څه د پاسه یو لک پوځیان راغونډ کړي دي او په یوکراین باندې د روس د یو ناڅاپه حملې ویره پیدا شوې ده. ناټو په هغو هېوادونو او اتحادي ملکونو کې د خپل چې روس سره په سرحد کې پراته دي خپل پوځي موجودیت کې اضافه راوسته ده. د امریکا په ګډون ډیری هېوادونو د کیف حکومت ته وسلې لیږلې دي ترڅو د ځان دفاع وکړي. همداراز د برتانیې لومړي وزیر بوریس جانسن په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر وکړي او پلان لري چې له پوتین سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په خیبر پښتونخوا کې د سیاحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې د کورونا د پیښو زیاتېدو له امله د صوبې په 22 ضلعو کې د کورونا ویکسینونو ځانګړی کمپین پیلوي او کور په کور به خلکو ته ویکسینونه لګول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په ملک کې د کورونا نه نور 21 کسان مړه شوي او 3300 نوي پیښې مخې ته راغلي او دا وخت په ملک کې په کورونا اخته یو زور تلور سو درویشت کسان داسې دي چې د صحت حالت یې سخت خراب دی. نور تفصیل د ریاض حسین پر ریپورت کې واوري.
صوبائی د صحت د محکمې مشر ډاکټر اکرام وایي په صوبه کې د کرونا د مثبت پیښو شمیره سیوا کیږي او په تیرو دوه دونیمو اونو کې په صوبه کې د کرونا د پیښو شرح د 1% نه 10% ته رسیدلې. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغوی وویل په صوبه کې پیښور، چارسدا، نوخار، مردان، سوابه، کوهاټ او ایبټ آباد ضلع د کرونا څخه زیات اغیزمنی شوي. هغوی وویل په صوبه کې د نیمه نه زیات آبادې ته ویکسین نه دی لګولې شوي، خلک احتیاط هم نه کوي ځکه دا وایرس په چټکتیا سره خوریږي. بل ورتا د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د ویکسینو لګولو صوبائی مشر ډاکټر عارف وایي سبا د لومړی پروري نه د صوبې په 22 ضلعو کې د کرونا ویکسینو ځانګړي کمپاین پیلولې شي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په صوبه کې د وړاندې نه د کرونا ویکسین په هر ځای کې لګول کیږي، خو اوس دوی کور په کور د ویکسینو لګولو سوار لسورځنی ځانګړي کمپاین پیل کوي.
د 1 فبروري نه تر 14 فبروري پورې چې دی نو ګو ټو ډور کمپاین شروع کیږي چې په هغه کې به هر یو دروازې ته زمونږ د هیلت ایمان ځي. هغه خلک چې هغه ویکسین یې لګولي هغه ته به ویکسینیشن کوي، چې چا فرسټ ډوز دی فرسټ ډوز، کله چا سیکنډ ډوز پاتې دی سیکنډ ډوز به لګي، او که څوک بوستر ډوز لګي نو بوستر ډوز به ورته په دې کمپاین کې لګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې تر مخه په تیر شواروز کې په صوبه کې نور 1420 کسان په کرونا اخته شوي، او په صوبه کې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې 1418 په مرکزي ښار پېښور کې رپورټ شوي. په پاکستان کې د کرونا د سار اداره NCUC وایي په ملک کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شرح د رواني میاشتې په سر کې 1% او دا وخت 12% ته رسیدلې. په ملک کې د کرونا د پیښو د فیصدي حساب د شو معاینو په اساس کولی شي، او روان کال په 1 جنوري 15,000 معاینې شوې او 1545 پیښې پکې رپورټ شوې، او په 1 جنوري 1,000 معاینې شوې او 1,000 مثبت پیښې پکې مخې ته راغلې دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
یا هم په خیر راغلی د وی وی ډی ور ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا ماخمنه خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اورئ. او سموار سیگی اداری تا دا جنوری پا دویمه نیتا یمن تا نگدی اوبو کی یو تجارتی جهاز اغوا کرده شو چه دا پیخه دا امریکا او نور ملکونو لخوا و غندل شوه. دا نن اداریه پا همدی ارده چه مختار خلیلی تاسو تا ورانده کبی.
د یمن حوثی اغیانو د جنوری په 2 تاریخ د یمن د حدیده ساحل نه وریستا یو تجارتی سمندري جهاز تختولې دی. امریکای، برتانیې، یورپی یونین، فرانس، د عرب ملکونو د کورانو چارو د وزیرانو کونسل او د اسلامي ملګرتیا تنظیم د حوثی اغیانو دا کار غندلې دی. روابی نومي دغه تجارتی سمندري جهاز د متحده عرب اماراتو ملکیت دی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د کال 2015 نه جنگیدونکو فوجي اتحاد خپل یو بیان کې ویلي دي چې په دغه تجارتي سمندري جهاز کې طبي سازو سامان بارو. یاد دي وی چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثي یاغیانو خلاف فوجي اتحاد په کال 2015 کې هغه وخت جوړ شو کله چې حوثيانو د یمن بین الاقوامي تور منلې شوې صدر په جلاوطن مجبور کړو. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې د تجارتي سمندري جهاز د نیو غندنه کړی دا، او ویلی دی چې د حوثیانو دا کار بهیره احمر کې په آزادې سره جهاز رانه کې دوه کې مداخلت ته او دین عالمی تجارت او سیمیز امن ته خطر راولاړه شوې ده. د عرب ملکونو د داخله وزیرانو کونسل د سمندري جهاز نیول یو مجرمانه فعل بللې دی، او د دې جهاز رانه د آزادې لپاره او په ابنای باب المنداب کې او په سویلی بهیره احمر کې د تجارت د پاره سنگینه خطر غنلی ده. د اسلامي ملکونو د ملګرتیا تنظیم هم د سمندري جهاز د نیو واقعیا غندلی ده، او ویلی دي چې دا قسمه کارونه د یمن د خلکو د امداد د پاره او د انساني خواخوږی د کرم سمولو د پاره د کیدونکو کوششونو تعالی ترغکول دي. د حوثی یاغیانو لخوا د روابی نومي تجارتي سمندري جهاز د هدف کول واقعا سړومبې واقع نه ده. په کال 2019 کې هم دوی یو د سعودي عرب تجارتي سمندري جهاز او دو د کوریا تیل بردار سمندري جهازونه د سوخت د پاره نیولې وو. دغه شان 200 زله د تیل بردار سمندري جهازونو او د نورو جهازونو د هدف کولو د پاره ډرون هم استعمال کړی دي. د یمن جنگ وکاله شوی دي د دې د لاس لوی انساني تباهي شوی ده. د ملګرو ملتونو تخمینه ده چې د یمن په جنگ کې او د دې د لاس د خورو رنګونو او د خوراک او د اوبو د کمی له سبب تر اوسه پورې 300,000 خلک مړ شوی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس ویلی دی چې حوثی جنگیالو د تجارتی سمندري جهازونو د نیو غوندي واقعات په داسې وخت کې کړی دي هر کله چې د جنگ ټولو فریقو لا تو تریخواله راکمول او کوټولو سیاسي خبرو اترو ته کې ناشتل پکار دي. خاغلی نت پرایس د خپل بیان په اخر کې په حوثیانو غږ کړی دی چې نیولې شوی سمندري جهاز او د دې عمل د سم دستي پریک دي او د شر فساد د هغو ټولو کارونو نه دي لاس واخلي کم چې د یمن د جنگ د ختمولو لپاره شروع کړي سیاسي عمل تعالی ترغکې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.